مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می وومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو نه سات خبرونه په اخیری کړي کې هر کله وایم د پینځو څخه تر شپږو بجو د سات زمو خبري غړي د تاسو ته بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو تازه حالات چې کوم دی پاغي باندې ډیر موضوعات موږ راخستې دي هغه به تاسو وړاندې کو خو لمړی به شاهین بنیره تاسو ته د خبرونو
ستړم شهرون بیر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کل ادم تنظیم وګرځي. پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو یو سل پنځه دېرش کسانو ژوند بایللی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستانه خپل ځواکونه راوباسي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کل ادم تنظیم وګرځي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې د تحریک د مشر صاد رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په انخطو کې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره په انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او له پنځو سو ډیر نور جوبل شوي دي. پولیسو دام ویلي دي چې بلوګرو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته تاوان رسول دي. بلخوا د تحریک لبیک یو ویان راجا دانش بختیار مشال لیډو ته ویلي دي چې له پولیسو سره په انخطو کې اووه کسان وژل شوي دي. د یو بل راپور تر مخه د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه نن یو خبري کانفرنس ته ویلي چې کراچۍ او د صوبې په نورو برخو کې تحریک لبیک په احتجاجونو کې پنځه کسان مړ شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د سند پولیس وایي چې په احتجاج کې د دیرشو نه زیات پولیس سرتیري او چارواکي هم جوبل شوي دي. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې چودنې د لوبغاړو په ګډون دولس کسان جوبل کړي دي. چودنه پرون مازیګر هغه مهال وشو کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. له پیښې وروسته د لسبیلې د پولیسو مشر طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چې چودنه د نصرګند کسانو له لوري د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده او په دغه اړه باندې پلټنې روانې دي. جوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته وړل شوي دي. د کراچۍ د سیول روغتون مشر ډاکټر نور محمد سومرو مشال ریڈیو تھا اوہل
تو ہمارے پاس شام میں اطلاع آئی تھی کہ بلاسٹ ہو گئے اس کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے
مونگتا ماخام دا خبرو شو چھے دا بم چودنی ٹپیان مونگ روکتن تا راوڑی دی چھپا حقی کی درے کسان دیر زیاد ٹپیان دی یو ٹپی ساور کڑی او دا نورو دو جبلو کسانو علاج روان دی.
دیو بل راپور تر مخه د ترهګرۍ ضد پولیسو د کویټ څخه شپېته کیلومتر لری د بولان په سیمه کې په عملیاتو کې سلور وسلوال وجل دي. پولیس وایي وجل شوی د کلادم تنظیم لشکر جنگوي وسلوال وو. امریکا په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانست دی. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوون او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانست دی چې د کورونا او نورو ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي. دیو بل خبر لمخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو یو سل پنځه دېرش کسانو ژوند بایللی دی. حکومتي شمېرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې نږدې څلور زره اووه سوه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي. د بارنو چارو وزیر نن په برسلس کې د ناټو په مرکز کې د ائتلاف د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره د ویډیو کانفرنس ته وړاندې په یو ټلویزیوني بیان کې زیاته کړې ده چې په یوه منظمه توګه د ځواکونو راوستلو لپاره به واشنگټن د ناټو سره په شریکه کار کوي. دا وخت په افغانستان کې د امریکا د 2500 ځواکونو ترڅنګ د ناټو د غړیو هیوادونو خواوشا 5000 ځواکونه موجود دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د سپتمبر د 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوستو په اړه د یو اعلان لپاره تیاری کوي. دا وو د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته شاهین بنیری وړاندې کړ. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې پر تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګوي. په جانخیلو کې خلک وایي چارواکو سره د امنیت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د څلورو هلکانو تر وژل کېدو وروسته یې ورسره کړې وي. په خیبر پختونخوا کې حکومت د روژې بازارونو د پرانستلو اعلان کړی، خو یو تن وایي
مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو، هغه ډېرې شوخر نه راغلی پوه شي نه، او ټول ور مې دلته تیره کړه.
په بلوچستان کې په یو سیمینار کې ټینګار شوی چې ښځینه چارواکو ته د واک اختیار ورکړل شي.
اصل شی د اختیار دی، هغه زنانه یا هغه عہدیداره دا چې اختیار نه لري دا غټه مو پوری دا هیڅ نشي کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو، را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک غړو مظاهره کړې دي. دوی د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. اوس حکومت ویل دي چې ممکنه ده چې په دغه ډلې باندې بندیز هم ولګي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ستړی مشئ، او که اوریدونکو ته په دې اړه څه نور معلومات ورکړي.
ډیرمانستاسو اول کو لگا سکه تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی ډلې باندې بندیز لګي چې داخله چارو شیخ رشید لګي چې په وړاندې اسلام آباد کې دا اعلان وکړو چې اسلام آباد کې نن اول یو غونډه شوه، او دغه اجلاس یو پاره کې کوم احتجاج روان دی د تحریک لبیک پاکستان د خپل مشر د اسد حسین رضوی د گرفتاری خلاف او د فرانس سفیر د پاکستان نه د وشتو د مطالبه لپاره چې کوم احتجاج دی، نو د دې په تناظر کې د حکومت څخه دا فیصله شوې ده. شیخ رشید دا خبره وکړه چې باضابطه دا بندیز لپاره مرکزی کابینه ته دا مسله سپارل شوې ده، او دا خبره وکړه چې کوم د پاکستان د ترهګرۍ د شهرګرۍ په ضد کوم قانون دی دا وی په بنیاد باندې په تحریک لبیک پاکستان بندیز لګول شي. دا خبره مکړه چې هغه خلک چې تحریک لبیک پاکستان ته پیسې ورکړې دي، چندې ورکړې دي، نو دا غي نه هم حکومت اوس ته پوس کوي. دا خبره وکړه چې کم تشدد شوی دی په ملک کې، دوه دوه کسان خود تایید وکړل چې تصدیق کوي چې دوه پولیس والا پکې وجلی شوی دي، او درې سو نه زیات مختلفو ښارونو کې چې دا احتجاج شوی دی. تاریخ شیخ رشید وی چې هغه جوګل شوی دی د دا دعوه وکړه چې د پولیس کسان د تحریک لبیک د کارکنانو لخوا تختول شوی دی، وهل تکول شوی دی. بل خو بیا تحریک لبیک چې کوم د خپل د خبرونو لپاره واتس اپ ګروپ جوړ کړی دی، لکه شی مولان نه ما غته تازه خبرونه، یو خدایي احتجاج روان دی په ډیرو ښارونو کې، او پولیس تاریخ رات انتوګیسم استعمالي او دغرګي دندې استعمالي، نو هغه خو چې احتجاج به روان دي، د خپل مشرانو بیانونه نشر کوي، نو احتجاج هم روان دي، تشدد هم روان دي. دا وخت د خبرو امکانات هم ځکه ختم شوه دي چې حکومت خو د بندې خبره کړې ده ته یې لبیک مشر، او مسله هغه وخت پیښ شو چې د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک ترمیان ترمنځ چې کومه معاهده شوې وه تیر کال په نومبر کې، په هغې تور سره حکومت دا منلی وو چې په دریو میاشتو کې به د فرانس سفیر هغه به ویستل کېږي، ځکه چې تحریک لبیک دا احتجاج شروع کړو چې فرانس کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم په اړه باندې چې کوم کارټونان شایع شوي وو، نو د هغې په بنیاد دې غوښتنه کړې چې د فرانس سفیر دې د پاکستان نه وشړل شي. بیا د درې میاشتې چې تېرې شوې، نو حکومت د تحریک لبیک نه نور وخت واخیست، او د شلم د اپریل تاکل شی و چې دا مسله په پارلیمان ته حکومت وړاندې کړي، لیکن دغه مخکې حکومت دا وی چې د تیرې توار په ورځ ته دیګ لبیک مشر په یو ویډیو کې خپل خلکو ته د لانګ مارچ د حکومت خلاف او د لانګ مارچ خبرو کړه، د بیا ورو ورو شو په لاهور کې نو دا احتجاج د دغه نه پس شروع یو بد حالت ته په پاکستان په ځینې خاورونو کې لارې بندې سره لدی چې حکومت دا وی چې دوی اکثر لارې صفاکری دی یا خلاصی دی، خلک سفرونه کولی شي، لیکن چې خلک په ټلویزیون چینلونو باندې ښکاره کیږي، په خبرونو کې راځي، نو اوس هم په ډیرو برخو کې د دې احتجاج له امله لارې بندې دي.
صحیح ډیر زیات مننه طاهر خان صاحب تاسو ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې طاهر خان صاحب نه مو اوریدل په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مظاهرې لا هم روانې دي دوی د پولیسو سره نښتې هم کړې دي پولیسو ویلي چې دوه اهلکاران او د لبیک مشرانو ادعا کړې چې وغړي وژل شوي دا خلک وایي پروسه کال ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې د فرانس سفیر به وباسي خو تر اوسه یې داسې ونه کړل دوی دا غوښتنه تر هغه وروسته کړې چې د فرانس یوې تنظیمي مجلې چارلي هبدو ځینې کارټونونه چاپ کړل د تحریک لبیک پاکستان په خبره ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی وو د تحریک درې ورځې مخکې یو ځل بیا د خپل غوښتنو پوره کېدو لپاره مظاهره شروع کړې خو پولیسو یې مشر سعد رضوی ونیو اوس حکومت وایي چې کېدای شي په دې ډله باندې بندیز ولګوي او دا وړاندیز د کورنو چارو وزارت نه تللی دی کابینې ته بیا به په هغې باندې هلته فیصله کېږي او تاسو په دې اړه باندې د مشال ریډیو په ویبسایټ او همداراز په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویو شپږ سو یویش په شارټ ویو 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
اور دن کو مشال ریڈیو اور اوس هم یو رپورټ ته ورځو د بلوچستان په حبسیمه کې پرونه غوښته فوټبال د سلې خوشاله په غم بدل شوې چې 14 ګڼډ کسان زخمیان کړل امنیتي چارواکو ویلي چې بم په هغه میدان کې خودل شو او چې د وژل شو پولیسو په یاد کې پکې لوبه کېدله په بلوچستان کې له پاکستان ازادي اخیستو لپاره ځینې ډلې وسواله جګړه پر مخ بیایي خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې نور تفصیل له نیاز علي خان اورو
پروند اپریل په 14 مازیګر د بلوچستان د لسبیلې ضلع په حبسمه کې هغه وخت بم چاودنه شوی چې په الاباد فوټبال لوبغالي کې د شهیدو پولیسو په نوم را جوړ شوی د فوټبال فائنل سیالۍ روانه وه د پولیسو ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیخې پاړه مشال ریډیو ته ویل چې په بم چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي خو بیا په ټپیانو کې 3 کسان د کراچۍ سیول روغتون ته منتقل کې شوي دي د سیول اسپیتال کراچۍ مشر اډیشنل میډیکل سپرډن ډاکټر نور محمد سمرو مشال ریډیو ته ویل چې د هب بم چاودنې یو جو بلکس په روغتون کې ساور کړی ده مونږ ته ماخام دا خبر وشو چې د بم چاودنې ټپیان مونږ روغتون ته راوړی دي چې په هغه کې 3 کسان ډیر زیات ټپیان دي یو ټپی ساور کړی او د نورو 2 جوبلو کسانو علاج روان دي د ټپیانو کسانو د زخمونو نه معلوميږي چې دا وړوکی بم چاودنه نه و ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیخې په اړه ویلي د ړومبی معلوماتو تر مخه دا د بم چاودنه وه نورې پلټنې روانې دي او بم په لوبغالي کې د نندارچیانو د ناستې په ځای کې په یو بیګ کې پروت و چې د لوبې پیل کېدو 10 منټه وروسته چاودلې دي پولیس وایي چې د فوټبال فائنل سیالۍ لپاره خاص میلمه د عوامي نېشنل ګوند لسبیلی مشر لالا منان افغانو چې د هغه د راتلو نه لږ ساعت مخکې بم چاودنه شوي د چاودنې وروسته د فوټبال سیالۍ ځنډولې شوي تر اوسه چا د بم چاودنې ذمہواري نه ده قبول کړي لدی وړاندې په کال 2008 کې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د نواب نوروز خان فوټبال لوبغالي کې هغه وخت بم چاودنه شوی و چې د هغه وخت بلوچستان وزیر اعلی نواب محمد اسلم ریسانی د سیالي لیدلو لپاره لوبغالي ته روانو او بیا په کال 2013 کې د کراچۍ په لیاري سیمه کې هم د فوټبال سیالو په وخت بم چاودنه شوی و چې پکې و کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي وو په تیرو 100 کالو کې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په لوبغالو کې د سیالو په وخت هم بم چاودنی شوی دی نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اوریدونکو مشال ریڈیو اورئ اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. د خیبر پختونخوا حکومت د بنو په جنخیلو کې د پولیسو وی تانې افتتاح کړی دا چارواکو ویلي دا کار د مزار شین سره د کړو هغه ژمنو د پوره کولو لپاره یو قدم دی چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړی دی. په جنخیلو کې د مارچ په شلمه د څلورو هلکانو مړی موندل شوی و. وروسته خلکو د ټولو وسلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو د کولو او امن پر ځای کېدو لپاره په داسې ډول احتجاج وکړو چې مړی یې نه ښخول. د جنخیلو مشرانو د پولیس تانې د پرانستې مراسمو ته له ورتګ انکار کړی و. د احتجاج په توګه دوی ته نو ورغلي او وایي دا کار د ژمنو پوره کول نه دي. عمر وزیری نور حال لري.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناء الله عباسی تیره ورځ جنخیلو کې د یوې نوې پولیسو تانې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړې. د پولیسو ویان آصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جنخیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلطه د امن باور کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانست دستورې څخه د جنخیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنه کړې لومړی د غلطه د امن باور کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جانی خیلو مشر ملک مویز خان وای
پښتون کې لیکلی دی وزیر الله په خولونه فیصله شوې ده چې کیم خلک جرم تور دی ثابت دی په عدالت ته پېښ کا او چې بیا کیم خلک ته پسی اډی نه ولای دی یا د کوماره او پچای پر نه ولی دا خلک مو تارو کا پدای مې چې تاسو سره چا خبره نه کړي هم نه مان باندې چا خبره نه کړي په مون امان حکومت یې څه قدم نه دی وخستای.
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جنخیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وي. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نشي. د جنخیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده خو د جنخیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده. عملی ګامونه دې پورته شي کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډیږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم زموږ ټولې خبرونې تاسو په مختلفو شکلونو وړاندې کیږي. تصویرونه هم یلته ویډیوګانې هم او په لیکلې بڼه باندې هم تاسو ځینې رپورټونه لوستلی شئ. اوس یو رپورٹ ورزو. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې د ګرانۍ حالت ته په کتو سره ارزان بازارونه پرانستي دي. چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې بازارونو کې خلک کولای شي چې چینی غوړي وړه او نور شیان په اسانه او ارزانه ډول واخلي. خو ځینو خلکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی په ګنټو ګنټو په قطارونو کې ولاړ او په ډېر مشکل ورته دغه ارزانه شیان ملوي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې خلکو د پاره دی حکومت دا سہولت هم برابر کی چې چې په ځی طریقه دی دغه شین ورته په خ او اسانه طریقه ورسوي. په دې اړه د غلم غوس رپورت اورو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز تیر ورس په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستي پر مهال ویلي دي چې دغه ډول بازارونه د روژې په میاشت کې په ارزان بیا ولسته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانیستلې دي. په دغه مهال د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې د نو زمونږ دوه اتیا بازارونه دي، په دې کې تقریبا 15-14 بازارونه چې دي دا په نیولی مر ډیسټریټس کې دي. هلته کې هیستوریکلی چرته جاسته سست بازارونه نه لګول، دا چې کم اسینشل آیټمز دي داغه بالکل چاغي کې به اوړی پاغي کې به چینی پاغي کې به بیسنی پاغي کې به دا سبزیاتی پاغي کې به د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن سٹال می او غیبم پکې خپل اشیاء وړي.
خلکو ته په ارزانه بیا د وړو د ورکولو لپاره د پیښور په شمول په بیلابیلو خارونو او کلو کې د موبایل گاډو بندوبست هم شوه دی، خو خلک وايي په دغه ځایونو کې د ډیر انتظار روستو دوی ته وړه میلاویږي او د روژې میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډیر لوړ شوي دي. په دغه لړ کې سوتنو مشال ریډیو ته وویل
خانم صاحب مرشد یې زریشک چلو ما د یو تقریبا 11 بجو نه ولاړ او مزدورین هم پسې وتلو، دلته چې ګنده دوه غنټې تیرې کړلې او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي.
زمانم بچا ګل دی او لکه مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو، هغه ډېرې شوخر نه راغلی پوه شي نه، او ټول اور مې دلته تیر کړو. اره اوسی ګران دی، اره اوسی ګران دی، وړو خو چې کوم دی دغه د ملاوی کوم نو او هغه ملاوی دی چې کوم ګران دی.
او محمد زبیر نوم دی، دا ګاډي ډرایور هم کله ګاډي کله نه کله اوس وړم نشو پیدا کولی، 1500 روپۍ ته وړا ته زم چې خلکو له الله اتفاق ورکی چې هر څه ارزان کی او خډې راشي چې دا کم غریبانان دي چې د سہولت ژوندۍ خطر شي روزه راغله روزه مرکه تی میاشته.
خدا خیبر پختونخوا چیپ سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې ولس دي د روزې په لومړی ورځو کې ډیره غنه غونه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاويږي.
زمونږ د کووډ سچويشن خنه دي، ایس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي. په دې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 2 لک ارب روپے صوبایي حکومت سبسډي ورکړې ده، خو موږ به دا په دې روزه کې د 860 ول وړو اویلیبل کوو، د سره به د بازار د وړو ریټ هم کمیږي. همدغه شانتي د چینو تاسو ته موې چې موږ شوګر ملو سره د رمضان د پاره ودین موږ د چینی روچتو او دلته اویلیبل کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانی وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، بالکل په دغه ایپ باندې موږ یو. د مشال ریډیو ایپ تاسو د موبایل فون د لارې ډاونلوډول شئ که انټرنیټ ولرئ نو په اسانۍ باندې دا ډاونلوډول شئ او زموږ ټولې خبرونې پہ اوریدای هم شئ. هلته لیکلي بڼه باندې کوم رپورټونه دي هغه هم لوستلی شئ، ویډیوګانې پہ هم کتلی شئ. که د ایپ ډاونلوډولو یا کارولو کې څه ستونزه لرئ نو بیا موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله درته حل کو. د ایپ فائدہ دا ده چې تاسو سره بار وخت په لاس کې موبایل کې تاسو په ډیرو پاسانۍ باندې استعمالولی شئ، د ملګرو دوستانو سره هم دغه ټول رپورټونه په اسانه سره شریکولی شئ. راځي چې بلوچستان ته لاړ شو. هلته په کوټي ښار کې د ښځو په اړه باندې یو سیمینار شوی دی، مذاکره شوی ده، مذاکرات شوی دي. اولته د دغه سیمینار د دغه مذاکرې ګډونوالو ویلي دي چې ښځو ته په کار ده په ټولنه کې لا نور ډیر کار ورکړل شي چې دوی د سړو تر څنګ د ټولنې لپاره خدمت وکړي شي. په دې سیمینار کې دا هم بل شوی چې کومې خزینه چارواکي دی په کار د هغه ته اختیارات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی په نه په ځینو ځایونو کې داسې کیږي چې ښځې په یو ځای کې مقرر شي خو هغوی واکونه غومره ډیر نه لري. نور تفصیل به له ایوب ترین وره.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د اپریل په 13مه نیټه په کوټه کې د جمهوریت او با اختیار ښځې تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه. په کوم کې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې مشرانو او سیاسي مخکښانو ګډون کړی و. په مذاکره کې په سیاسي عمل کې د ښځو د ګډون جاج واخیستل شو او بیا په خاص توګه غوښتنه وسوه چې د شاروالۍ په کچه دي و ښځو ته پوره برخه ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیاسي جماعتو زور ورکول سو چې هغه دی په عام انتخاباتو کې وشوځو ته د برخې اخیستلو لپاره پر هغه چوکیانو ټکټان ورکړي چې د ګټو امکان زیات وي. ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن کوټ مشر علاءالدین خلجی وویل چې تر څو د سیاسي جماعتو په پیسو کې وشوځو ته پوره برخه نه ورکول سوي تر هغه وخت پورې په ټولنه کې شجه د نارینه سره وژه په وژه پرمختګ نسی کولای.
سیاسي جماعتونه چې دی یو خو د دې سیاسي پارٹی په سطح باندې چې کوم وومن وینګ دی د شوز چې کوم وینګ دی یو خو د دفاع حالکی او په داګه چې کوم زنان دي او کده دي سره څه اوده ور سره دي د خپل په اوده اختیارات دی ورکی. اصل شی د اختیار دی او اختیار چې نه نو هغه زنان یا هغه اوده دار دا چې اختیار نه لري دا ته پوری دا هیڅ نشي کوي.
د مذاکره زیاتره برخوالو زیات کړه چې د نارینه په مقابل کې شجنه مشران په شتوګه د شوز په ستونزو پويږي. په دې ترڅ کې به
بلوچستان کی می سمجھی کہ اسبای هغه بیا دوه خاموش کاندیدیر شاولو چې هغه غریب ته دوه اجازه نسته چې هغه وګایي هغه خلک ته لاړ شي.
بلورته حکومت چارواکي وایي چې اوسنی حکومت په صوبه کې د شوزو د حقوقو لپاره ډیر کارونه کړی دي. بیا په خاصه توګه په سرکاري ملازمتو کې لوی برخه وشوز تور کړی ده. د خبره د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی شجنه غړي او د شوزو د حقوقو لپاره پارلماني سکرټري میرمن ماجبین شیران و ذکرته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې وسنی حکومت د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره هراسمنت بل هم منزور کړی دی.
انډومنت فند کی شکل می او چایوامن بازار او
مېرمن ماجبین شیران وای چې حکومت د شوزو د سیاست ترڅنګ د جلا بازار جوړولو پریکړه کړې ده. دغه ډول به په کوټ شار کې د شوزو د سفر لپاره د پیازی رنگ بسان هم وچلوي. ماجبین شیران زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د شرولۍ په انتخاباتو کې شوزو ته تا برخوار کړی. خود کرونا او بعد د دریم لیر لوجی په اوس وخت کې حکومت د شرولۍ یا لوکل ګورنمنت انتخابات نسی کولای. دلته خبره ده د ونې ورده چې د بلوچستان حکومت تیر کال د شوزو د حقوقو او تحفظ په اړه یو بل پاس کړی وو چې مخه شوزو ته د تعلیم او سیاست ترڅنګ د ژوند په نورو برخو کې د برابرۍ پر بنسټ باندې خپل حقوق ورکول وو. خو ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې د نیمې څخه زیات آبادی د شوزو ده او په دې کې لویه برخه نن هم د تعلیم او سیاست څخه بې برخې پاتې ده. او خپل د مذاکرې برخوال غوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت په کار دي چې د شوزو د حقوقو په اړه پر منځ سوی قانون پس سمتوگا عمل یکنی اوگرزوی.
تاندی هیلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ویلا کنده زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره نه ټول تلي
زه باګه الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیاب او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو پیندیم بجې شوې ل شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زو
سلیم شهید دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځي نوموړی نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې د تحریک د مشر صاد رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په انخطو کې مرګ جوبلا هم اوریدلې ده د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي 14 پرون مازیګر هغه مهال شو کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوب روانه وه لپیخې ورستو د لزبیلې د پولیسو مشر طارق الهی رسنیو ته ویلي دي 14 د ناسرګند کسان له لوري د خودل شوي بم لامل رامسته شوی دا او په دغه اړه پلټنې روانې دي امریکې په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانسته دي په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ایز مرکز پرانسته دي چې د کورونا او نورو ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي د یو بل خبر لمخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو یو سل 15 کسانو ژوند بایللی دی د کورونا په اړه حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې نږدې 4,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوستو په اړه د یو اعلان لپاره تیاری کوي
اوریدونکو تاسو له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډی زوار د تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو .com باندې هم موږ هم دا وسوریدل شي اوس هم یو د افغانستان په اړه یو موضوع ورزو د امریکای بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دی چې امریکا له افغانستان خپل پوځیان وباسي او د دې سره سره د ناتو ځواکونه به هم وځي دغه په نه دوی ټول به په یو خوځي تر دې مخکې خبرونه راغلي وو چې د امریکای ولسمشر جو بایدن فیصله کړې چې د سپتمبر په میاشت کې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي خوښه 2,500 امریکایي سرتیری لا هم په افغانستان کې شته او ټول د ناتو تقریبا 9,000 ځواکونه دي په دې اړه د ملالی بشیر ریپورت اور
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناتو ځواکونه به په ګډه افغانستان وځي د ویل چې واشنگټن بل ناتو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه باسي د ویل
very closely together in the weeks and months ahead
موږ به پر اتونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه وباسو حکومت دا کار و هم کول افغانستان او د هیواد لراتونکو سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي
بلینکن دا خبرې د چاشنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې تر دې وروسته د ناتو هیوادونو د بهرنی چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه د دې ترڅنګ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناتو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر استلو سلام مشورې کوي د زیاته کړه
We welcome this opportunity to closely coordinate and
اس حال کې چې موږ پر اتونکو کې په افغانستان کې د خپل حضور په اړه موافقه کوو د دې فرصت هرکلی کوو چې خپل ټول متحدانو سره سلا مشوره وکړو او لنزې د اقدامات هماهنګ وکړو
په همدې حال کې سپینه مانی وایي چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول د سیشنبي په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وټلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرنۍ ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګورجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې لمخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
اوریدونکو تاسو د افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو د نیټې په اړه د ملالی بشیر ریپورت ورو د پام دی تړاو به تاسو و امریکا هم در وړاندې کو. د امریکا زموږ همکار اسرار علم مومند کړی ده. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار او کارپوه رستم شاه مومند وایي که د امریکای ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکای ځواکونو وستو نیټه نن اعلان کړي نو د د په نظر باندې دا ښه ګام دی. هغه وایي که څه هم د امریکای ځواکونو له افغانستانه د وتو نیټه د روان کال د مئی لومړۍ نیټه وه خو که د سپتمبر 13 هم د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه اعلان شي نو دا ښایي د افغانستان مذاکرات چې کوم د سولې دي هغه روان کړي. دا امریکا ورو
دا د طالبانو مطالبه وه او ګوري چې طالبانو سره د عمل لیدل چې هغه خوشحال نہیں ہو فکر کو مجھے بل اللہ رحم نشتا ہو جیسے کم یہ کم مئی والا خبر ہونا ہو اس عمل کی دی نشی دا خوش وچی ہو وقت ورکو تاریخ مقرر کو پا مقرر تاریخ کے بعد اوزی میں جو فکر کو چی طالبان پا گٹن دے دا افغانستان دا اولس پا گٹن دے دا افغانستان پا گٹن دے
اور سرا اور سرا ترکی ہم اعلان کرے دے استنبول غنڈا چی دا غبا پا چلیشتم اپریل بانی پیل شی دا غیت چنگا گوری
دا دا امریکی دا دے اعلان پس دا دا غی کانفرنس اہمیت زیاد شو ذکر چې پدې کې به حتمن طالبان او د نور غوندونو چې کوم دي دا به حتمن یو نتیجې ته رسي او د ډراما په کوي او موقت حکومت باندې به دی راځي کی که امریکا اعلان نه وکړي نو بیا ډېر امید نه و چې دینه د استنبول دا کانفرنس چې پر نه دا به څه نتیجه ورکړي. اوس چې کوم واضح اعلان وشو نو زه فکر کوم چې د استنبول کانفرنس چې کوم نه دا به یو یو ډېر یو دغه تاریخي غونډې کانفرنس کوي ځکه چې په دې کې به د افغانستان او قسمت فیصلې مجبور به خلک چې خامخابې کوي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور روزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com باندې هم تاسو موږ اوریدلای شئ. په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ یو. اوس هم تاسو بل رپورت وړاندې کوو کله چې په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شو نو د حکومت د اعلان تر مخه خاصدار په پولیسو ځواکونو کې مدغم شو او کله چې به دغه ورګډ شول نو خاصدار ویل چې دوی ته هغه ټریننګونه نه دي ورکړل شوي لکه څنګه چې پولیسو ته ورکړل شوي نو ځکه دوی د دغه روزنې او ټریننګ غوښتنه کوي. شنواز سرکزی په رپورټ لري.
د قبایلی زلو درې دیرش سوه نوي پخواني خاصدار او لویز غړي د پولیسو په شان د تربیت وروستو د پولیسو په محکمه کې ورګډ شوي. د پاکستان پوز د مطبوعات واداري آی ایس پی آر لخوا په پاکستانی اخبارونو کې د چاپ شوي خبر تر مخې دغه ځواکونو له پوز او د ملیشي ځواکونو تربیت ورکړی چې په کې د ترهګرۍ ضد عملیات سمدستي ځواب ورکول، د نړزیدلي بارودي ګولیو ناکاره کول او نوي قسمه وسلو پیژندنه او د نښه ویشتو تربیتونه شامل دي. تر دې وړاندې په 2020 کې د فروری په میاشت کې 2900 او یو کم څلوېښت خاصدار او لویز ځواکونه پولیس ته اړولی شوي وو، ولې هم په 2020 کې د دسمبر په میاشت کې 4000 نور خاصدار او لویز د پولیسو محکمې ته د تربیت وروستو اړولی شوي وو. د پولیسو لخوا خو داسې کوم معلومات تر دې دمه نه دي ورکړی شوي چې ګنې د پخواني فاټا څومره ځوانانو ته د پولیسو تربیت ورکړی شوی، خو د رپورټونو تر مخه تر د لسو زرو پورې تنن د تربیت نه فارغ شوي، خو ډېر تنن لا هم داسې دي چې په مانصحرا او په نورو ځایونو کې تربیت روان دی. د محمدو تربیه شوي ځوانانو شمیر 1500 دی او د پولیسو د محکمې محمدو په وینا 2500 تنن ځوانان دا وخت په مانصحرا کې تربیت لپاره ورغلي دي. نو آیا دغه تربیت د دغه ځوانانو لپاره کافي دی او کنه دوی بیا نورې نیمګړتیا هم لري؟ دا پوښتنه مې د محمدو د پخواني خاصدارو میجر او د اوس وخت د پولیسو ډی ایس پی پښنګول مومن نو وکړه.
اصلي کې ټریننګونه خو زمونږ په کاردار چاغو کسانو ته دلا ټریننګ ورکړای وي، نو د عدالت هم کسان زمونږ خپل کسان پېښ کړي کسان یې په یار یې نکو کته نه کس یو کس نن نه چې خو انویسټیګیشن به پر راځي دی، خو د ځینې چې هغه کته نه کوم راوسی دي که نن نه کولای کړم چې کته نه به څوک نه چې راولي مونږ به داسې کس راولي چې مونږ چل وخایو.
تر دې دمه په مومندو کې د لیکلي شوي پولیس رپورټونو یا اف آی آر شمیره د 300 نه زیاته ده. په دې کې د مرګونو، ترهګرۍ، نشه یي توکو ضد حادثو او داسې نور د لانجو رپورټونه شامل دي. منصور رحمان خان د محمد بار اسوسیشن غړی دی او هم په محمد کې وکالت کوي. دی وایي چې ډېر واره داسې مقدمه هم عدالت ته راوړې شوي چې د هغه مقدمو په رپورټ کې لیکل یو څه پکارو، خو پولیسو پکې بیا د کوم بل رقم جرم قانوني دفاع یا ماده په رپورټ کې لیکلې ده. نو دی وایي پولیسو ته د جسمانی تربیت نه زیات د قانون پوهنې او د پرټنو کولو تربیت پکار دی.
د هغه باوجود چې دوی د ډی پی پی نه رای واخلي او د دوی د هغه کمې فیار لیکي، د هغه باوجود هم ډېر زیاتې کمزورتیا دي، انویسټیګیشن یې کمزور دی، په هغه کې تی کسان لګیا دي کوم چې ملزمان دي هغه بری کیږي، لکه د بری کېدلو ریشو ډېر زیاته ده، سزاګانې ډېرې کمې دي. د هغه وجه هم عمده ده چې د دوی انویسټیګیشن کمزور دی، د دوی د فیار لیکلو طریقه، د دوی مراسله لیکلو طریقه دا ډېرې زیاتې کمزورې دي.
د محمد د پولیسو په ځلې دفتر کې مقرر د عوامي رابطو افسر لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شوي معلوماتو تر مخه دوی هر وار تربیت له داسې ځوانان خامخا لیږي چې ډېر تعلیم یافته وي او لنډ وخت کې به د محمدو په هرې وطانه کې په قانوني توګه تربیه شوي پولیس غړي عوامي خدمت ته ناست هم وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا او تاسو دا ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سایټ باندې هم اوریدئ شئ. د قبایلی سیمو کروندګر یا د قانون وای له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا کې یو خوی د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو له کبله کورونه ړنګ شوي دي، نو بلخې د کډوالې له کبله پټي شړ پاتې شوي دي او څاروي مړه شوي دي. دوی زیاته کړې چې حکومت دی د قبایلی سیمو له د قانون سره د فصلونو د سرو د بیان او تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. حکومتي چارواکو ویلي دي چې د کروندګر سره په بیلابیل وختونو کې خبرې شوې، د دوی غوښتنې اوریدې دي او تمه ده چې دا به پوره هم کړي. نور تفصیل د اسرائیل مومن په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان او مومند ضلعو کروندګرو له حکومت غوښتي چې دوی مسلې هوارې کړي. دوی وایي د حکومت لخوا د قبایلي سیمو ته د فصلونو پر خاورو او لایو سټاک یا څارو وړلو لګېدلې بندیز لرې کړل شي. د شمالي وزیرستان حیدرخیلو یو کروندګر همایون خان وزیر وایي د دوی تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د کر زیاتره ځمکه د دریو دریابونو پر غاړه ده او چې کله په دې دریابونو کې ډېرې اوبه راشي نو زیاتره فصلونه له ځان سره یوسي. دا وایي د دریاونو ته د پوشتې یا دیوالونه جوړ کړل شي چې اوبه پټو ته نه خېږي. همایون خان وزیر په 13 اپریل مشالې ډو ته دا هم ویل که حکومت له دې کروندګرو سره مرسته ونه کړي نو دوی به له لوږې سره مخ شي.
هغه کروندګر د تباهۍ سره مکمل مخامخ کی، کچره حکومت د وخت هغه ته ترجیح ورنکړي
نو هغی با پلوګه باندې مجبور شرو.
د مومند ضلع د ساپو سیمې کروندګر فردوس صافی بیا وایي چې دلته زیاتره ځمکه بارانی ده او خلک په ټیبولو خپل پټیو بکوي. خو د په خبره د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات کیږي. دا وایي سیمې ته یې د سری او څارو په وړلو بندیز هم دوی له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي په 13 اپریل له مشالو سره په خبرو کې ویل د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي. د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان اوسیدونکو خبریال صبر داوړ وای چې په تیرو څباندې لسو کالو کې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لکونو خلکو کړې وکړي چې لوجه نه یوازې د دوی د کر ځمکه شړې شوې بلکې له دوی په زرګونو شمیر کې غواګانې ګډې چیلې او نور څاروي هم پاتې شول. او چې کله دوی له کلونو کډوالې پس خپل سیمو ته ستانه شول نو څاروي یې مړ شوي وو یا ځنګلي شوي وو. دا وړ په 13 اپریل مشالې ډوته ویل حکومت ته پکار ده چې د خلکو ته نور څاروي واخلي چې دارنګ د رزق وسیلې بحال شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف استازي نصر الله خان چې د زراعت او لایف سټاک لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټي غړی هم دی وای چې قبایلی سیمو ته د څارو او فصلونو خاورې پر وړو ځکه بندیز دی چې څاروي له دغو سیمو نورو هیوادونو ته بیا سمګل کیږي او د فصلونو سره وسلوال د چاودیدونکو توکو د جوړولو لپاره کارول شي. نصیر الله خان زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د دریاونو پر غاړه د حفاظتي دیوالونو په جوړولو به زر کار پیل شي. د په 13 اپریل دا هم ویل چې حکومت به یې ډیر زر هغو زمیدارانو ته 15 غواګانې ورکول شروع کړي چې څوک 40% پیسې په کې ورکول شي. دا وایي باقی پاتې 80% پیسې به حکومت ورکوي.
دا غواګانې چې کمی دي د یو یو غوا قیمت تقریبا 4-5 لک نه غوپی پورې ده. دا د خلک میډل کلاس څخه کم دي. په میډل کلاس کې چې کم خلک خوښمن دي د غواګانو د فارم خوښمن چې کم خلک دي.
شمالی وزیرستان چې د پاکستان وروستۍ مردم شماري لمخې 15.5 لک آبادی لري د دې ځای کروندګر وایي د 80% خلکو روزګار زراعت او څاروي ساتل دي. دوی وایي دلته ډېر ځمکه نهري ده چې په کې په ځینو سیمو کې د ټماټرو بینډو او الوګانو په ګډون هر سبزي غنم جوار او وربشي کرل کیږي. دوی وایي په بعضي علاقو کې زیتون ګورګوري او چلغوزی هم کیږي. بلخوا د مومندو ضلع آبادی چې څباندې 4,68,000 ده دلته کې کروندګر وایي چې د نیمایي خلکو د ګټې وټې وسیلې غنم وربشي جوار او نور فصلونه کرل او غواګانې ګډې او چیلې ساتل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ نه هغینټې له مشال ریډیو اوري او اوسې اخیری شیبو ته د نن ورځې رسیدلې خو یو رپورت درو ورو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا ویکسینو ورکولو لړۍ دوام لري او حکومت هیله خوده چې د کال تر پای پورې به 10 کروڑ خلکو ته دغه ویکسین وکړي. په همدې حال کې د دې ویکسینو په اړه ځینې غلط خبرې غلط معلومات هم شته دي او خلک په ځینو ګنګوسو او اوازو باندې هم باور کوي چې ډاکټران وایي دا خطرناک خبره ده باید داسې ونه شي. احمد شاه زمي په ریپورت جوړ کړ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین لکباله ل زیات خطر سره مخامخ وي. د نمړ په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسان ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساينوفارم د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا و چې واکسین به څلور واړ ثبوته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګول ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنز ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې ځینې چې کوم ویکسینونه دي هغه سخل چې دي هغه 100% بچاوي په سلو کې سل بچاوي ځینې داسې دي 90% بچاوي ځینې 70% بچاوي. نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خورسته چې په خپل سترګو لیدل نظرای او منل. لدې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاندا خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کول قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټ په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسیاتو د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن لري یو یا کته انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې پیسہ دغه شي خپل تجربه نه کړي او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه دې سو نه بل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لا خبرتای سره سره خالص دي هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شهدا دې ائیډیل خلک کم دي لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ش ویکسین هغه شی ورکه چې خلک ورته وویني چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څخه ساده.
نو موري زیاتوی ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطرات او مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډېر غټ جرم دی کڅوګ دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خله تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی نو یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دی خوخ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخه 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخه را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز په هنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر شاوخوا 10 کروڑ ته رسیدلی دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 22 لک زیات کسان وژلي خو تر 9 کروڑ زیات کسان بیرته ورسخه رغېدلی هم دي. اخو پاکستان په کورونا وایرس دغه کسان شمیر شاوخوا 15 لک رسیدلې دي. د فبروري تر څلورمې د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې معلومات سره سم په پاکستان کې لدې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي خو تر 15 لک 4000 زیات ورسخه رغېدلې هم دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړي
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی او دغه خبرونه چې تاسو ته و ذکر وشو دا سبا له مشال ریډیو اوریدئ شئ. سبا مو ذکر درته یاد کړ چې نن زموږ خبرونه اوس مخ په ختمېدو ده. او تاسو معلومه ده چې په هر روزه کې موږ په بیلابیلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر اخلو. زموږ همکار پامیر ساحل نن د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې مو په متحده عرب امارات کې له مفتي ذکر الله زاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه غږېدل دي. راځي چې وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پې د کرونا ښکاره شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کرونا باندې اخته دی، دا هغه د پاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کرونا وی او که عام مرض وی، کم سړی چې یو واری ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغه ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کرونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دو ځلې اجر ورکوي. خو دا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي، تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه وننیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو دپاره شرعاً افطار لازم دی. او هغه کسان چې هغه په کرونا باندې اخته دي او ټول نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمی دي، تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبگی کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي پکار. نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاكر الله ذاكري د عرب امارات متحد څخه د اوقاف او د مشرب توګه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روژې پاړم د مفتي ذاکري خبرې واورید. د خبرونې اخري شیبو کې ول شاهین بنیری د خبرونو لنډی زور.
سلمشهره دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کل عدم تنظیم وګرځي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته ویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې تحریک د مشر صادق رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په انخطو کې مرګ جوړه هم اوریدلې ده. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. 14 پرون مازیګر هغه مهال شو کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. د سی بي د پولیسو مشر طارق الهي ویلي دي 14 د ناصرګند کسان له لوري د خودل شوی بم لامل رامسته شوی ده چې په دغه اړه پلټنه هم روانې دي. امریکه په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستل دي. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانستل دي چې د کورونا او نورو ناروغو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي. د یو بل راپور له مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نور یو سل 15 کسانو ژوند بایللی دی. حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې نږدې 4,500 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن ویلي وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د سپتمبر د 12 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دراويستو پاړه د اعلان لپاره تیاری نیسی، او د ترکیه د بارنو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر سلور وشتمه نیټه پیل شي.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونو لنډیز درته شاهین بونیری وای، او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره د ټولو همکارانو په سجدو مخکوم که په همدې سپو پاتې وي تاسو ډیو ریډیو ورې ده شي. خو وخت ولرئ.